السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې د دې سات مهم خبرونه د افغانانو یو اتوبیش کسي زړه ډله چې په جرمني کې د پناه غوښتن لیکونه منل شوی او د چهارشنبه پر ورځ سپتمبر په 13 د پاکستان څخه جرمني ته ورسیده. د جرمني د پی خبري آژانس راپور له مخې په دې ډله کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو میاشتې په پاکستان کې تیرې کړي او د ویزې انتظار یې چې بالاخره د جرمني یوې اداري محکمې د هغوی د شکایت غوښتن لیک ته مثبت ځواب ورکړ او جرمني ته د تلو اجازه یې ورکړه. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا دوی د خپلو کورنیو غړي چې 14 تنه د کم عمر لرونکي دي هم له ځان سره جرمني ته بیولي دي. له اسلام آباد څخه د ډي پی خبري آژانس د خبريال د راپور له مخې دغه افغانان په یوه مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسیدلی دي. تر دې مخکې د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې 40 افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستو پړاوونه په محکمه کې بشپړ شوي وو هغه هیواد ته رسیدلي وو. د راپور له مخې په اوس وخت کې له 2000 زیات افغانان په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه دي. 2500 نور چې جرمني ته د تلو لپاره انتظار است له پاکستان نه بیرته افغانستان ته استول شوي دي. طالبانو په کابل کې د مخدره توکو د خرڅلاو په جرم 12 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې اعلان وکړ چې دا کسان د زیکپ او کا ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو په ګډون د مخدره توکو د قاچاق او پلور په جرم په درو وهل شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دا کسان له 15 څخه تر 15 درو او له 6 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. طالبانو د خپلې د 4 کلنې واکمنۍ په موده کې په سلګونو نارینه او ښځینه په عام محضر کې په درو وهلې دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اګست په میاشت کې وویل چې طالبانو سکال د اعدامونو او بدني سزاګانو کارول دوه چنده کړي دي او د هغوی د سمدستي بندولو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر نوي سخت عامه دریځ ټینګار وکړ او تورې پورې کړ چې موسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو او د وینې تویدو د بندولو لپاره کافي هڅه نه کوي. وینس د چهارشنبې په ورځ وویل چې ترامپ داسې احساس نه کوي چې دوی موسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې کوي. کچیرې روسیه په خنیت له خبرو اترو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې دا به د هیواد لپاره خورا بدوي. په ورته وخت کې مارکو روبیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او د ترامپ د وینې تویدو د مخنیوي د غوښتنې او د روسیې او اوکراین د جګړې د دایمي حل لپاره د معنا لرونکو ګامونو د پورته کولو پر اړتیا بیا ټینګار وکړ. سرګی لاوروف په ځواب کې ادا وکړه چې د اوکراین د جګړې د سولې حل لارې د موندلو لپاره دوه اړخیزه لیوالتیا شته، خو هغه د موسکو پر دې اړتیا ټینګار وکړ چې د اوکراین د جګړې اصلي لاملونه دې له منځه یوړل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا تایید کړی چې راتلونکې میاشت به په دوبۍ کې د ښځینه څلورو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شي چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم پکې برخه ولري. متحده عربي امارات، چاد او لیبیا نورې لوبډلې دي چې په دې سیالیو کې به چې د اکتوبر له 3 څخه د اکتوبر تر 9 پورې دوام کوي لوبېږي. د فیفا یونایټس د لوبو په دې لړۍ کې به هر ښځینه لوبډله 3 لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په مئی میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړه. د فیفا مشر جیانی انفانتینو د دغه اعلان په مهال ویلي وو چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبډلې ته د دې زمینه برابره کړي چې د فیفا تر څارنې لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. فیفا دغه اقدام د دې لپاره کړی چې طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو د کار، زده کړو او ورزش په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي دي. او د آسیا د کرکټ په اتلولۍ کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي ټاکل شوې نن د پاکستان او بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ شي. تېره شپه هند د 40 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره هند فاینل لوبې ته لاره وموندله. د آسیایي جام پای لوبه د راتلونکې یکشنبه په ورځ ده. خبرونه مو ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي.
دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي.
کارپوه هم څه وایي؟
د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي.
په دې اړه مو په یو لنډ بحث کې دوه ځوان فعالان هم غږولې دي.
په داسې یو هیواد کې چې هلته تعلیمي ځایونو کې یا په مثلا مکتبونو، ښوونځیو کې او پوهنتونونو کې معلومات، اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی نه وي، د انټرنیټ اړتیا ډېره وه.
د خوست مساخیلو د زوړ کوټ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې سیمې ته غځېدلی سړک باید ورغول شي.
هغه چې کله اوبه روځي موږ انتظار کوو، موږ سه مریض وي انتظار کوو چې کله اوبه وچې شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د دې وزارت ایوی وایاندی الیزابت استیکنی پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ وبلل. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان هم وایي د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي زوال سره مخ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړي او د هغوی محدودیتونه د دې هیواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې ویان دی الیزابت سټیکنی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24مه نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس، دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفي اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له 100 څخه زیاتو ولایتونو، بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پریکړه د ملا هیبت الله خونزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان له دې ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، پکې ملي پانګه لګول شوې وه او پرې کول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همداراز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې به دای چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګه کې د افغانستان انځور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لوی ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو، په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
و هم ورته چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د ځوان فکر په ورستۍ اونۍ خبرونه کې مې د انټرنیټي خدمتونو پر اهمیت له څو ځوانانو سره خبرې کړې وې. د افغانستان روباتیک ټیم بنسټ ایښودونکی او مشر عتیق الرحمن خوشاله او دغه ځوان فعال عبد الله ګران سره لومړی مې له ښاغلي خوشحال څخه وپوښتل چې انټرنیټ په اوس وخت کې په اوسني نړۍ کې څومره مهم دی په تیره بیا د ځوانانو لپاره.
منګ د انټرنیټ ته په اوسنۍ زمونه کې دومره شدید ضرورت لري چې به حد به اندازې یو انسان کا اکسیجن او بوته او غذا ته ضرورت لري. څلورم آپشن د انټرنیټ ته سیو فعال انسان باید دغه څلور آپشن همیش فعال ولري ترڅو پرې وکولای شي په خپل روزمنه ژوند کې په ښه شکل او په مخه تلړ شي.
دی باندې خو اتمن ټول اوس پوهیږي چې نړۍ انټرنیټ سره تړلې ده، یعنی یو څوک په امریکا کې وی یا جاپان کې وی یا یو بل ځای کې وی، حتی د پونتونو زده کړې نور پونتونو سره تړلې دي، او یو څوک په کابل کې وی کولای شي چې هلته زده کړې وکړي. همدا غرض په ځینو نورو برخو کې اکثره غونډې هم اوس لازم نه ده چې په فزیکی ډول باندې یو څوک لاړ شي او چیرته غونډه کې ګډون وکړي یا کوم کانفرنس کې ګډون وکړي، د انټرنیټ له لارې وصل کېدای شي غونډې سره. همدا غرض حتی د طبابت په برخه کې ډیر له انټرنیټ کار اخیستل کېږي. خو راشه دې خبره ته چې په اوسني وخت کې د شرایطو تاسو اوس په افغانستان کې یاستئ، په تیره بیا د ځوان نسل څومره اړتیا ده د انټرنیټي خدماتو ته؟
ډېر ښه نقطو ته مې اشاره وکړله. په اول برس د ځوانانو د زده کړې برخه کې، په دې برخه کې موږ هم زده کړې کوو، ځکه موږ هم لا کوشش کوو چې څومره زده کړې دي یا څه زده کوو، کوشش کوو د زده کړې په دوران کې. خو دا ټول موږ د انټرنیټ ځکه چې کوم شی چې موږ زده کوو هغه په افغانستان کې نشته. موږ لپاره د روبوټیک په برخه کې موږ نشته، موږ مجبور مکاله په ساره کلاسونه په آنلاین شکل واخلو، مشخص ټیم باندې ورته کینو، په ګوره کوم سوال نه چې استاد رانه کوي په هغه کې جوابونه ورکوو. د څه فکر وکړ چې موږ په سم کې ناست یو او د څه نور ځوانان چې زو زیاتره اوس مخسایم دی، د مانه بیا زیاتره سوال کوي چې څو محصولین یو جای سوي دي یو کورس مخې ته وړي. زیاتره اوس ځوانان دلته آنلاین شکل کلاسونه مخې ته وړي، ځکه ویزه نشته. کوم مخکې چې کوم ځوانان خارج ته تلل په ورسو باندې هغه اوس نشته، نو دوی اوس له دې پرسنل استفاده کوي چې د انټرنیټ له لارې خپل فانتون په آنلاین شکل وی. چې زیاتره ځوانان په افغانستان کې اوس په دې برخه کې عملی شکل پخته دي کارونه مخته وړي او کوشش کوي چې زکړه وکړي، لاس زکړه وکړي. نو په دې برخه کې موږ هم ډیر کوشش کوو چې هغه کورسونه چې موږ لپاره دي په های لیول باندې زده کړو، یغله لپاره موږ ډیر کوي انټرنیټ ته ضرورت لرو. او د موبایل انټرنیټ موږ لپاره بسنه نه کوي، ځکه د 2GB انټرنیټ په غایبا 2500 افغانۍ د فایبر نوري سي ده، هغه موږ ته 600 GB په 1000 افغانۍ راکوي. نو موږ دغه د موبایل سي ده په تا کې داخل کار نه کوي، باندې ورته وځي بیا به سیګنل کوي کېږي ته 3G استفاده کولای شي. او فایبر نوري سي ده کولای شي چې موږ هیڅ استفاده تر کو صورت یې زیاته او ارزانه دی موږ لپاره.
مننه خوشحال ځوان فعال عبد الله ګران صاحب، د افغانستان د روباتیک ټیم بنسټ ایښودونکی او مشر عتیق الرحمن خوشحال، د انټرنیټ پر اهمیت ډېرې خبرې وکړلې. دا چې انټرنیټ په ورځني ژوند کې څومره کارول کېږي، څومره مهم دی، د په تیر بیا د ځوان نسل د پوهې د زیاتېدو په برخه کې د غرض دوی لپاره د کاري فرصت نو په ایجادولو کې. خو کراشو لته تاسو دا وپوښتم چې خپل له انټرنیټ نه څومره کار اخلي او انټرنیټ تاسو په خپل ژوند کې، یعنی په ژوند باندې څومره اغیز کړی دی د تاسو د پوهې د لوړولو، تاسو د زده کړې په برخه کې؟
ډېر مننه. واقعا اوسنۍ نړۍ بغیر له انټرنیټ هیڅ دا هغه عمره معلوماتو ته لاسرسی نه درلود. په داسې یو هیواد کې چې هلته تعلیمي ځایونو کې یا په مثلا مکتبونو، ښوونځیو کې او پوهنتونونو کې معلومات اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی نه وي، دا انټرنیټ اړتیا ډېره وه. پخوا چې ما انټرنیټ نه استفاده کوه، داسې فکر مې کوه چې زه له نړۍ ډېر لرې یم، ډېر وروسته پاتې یم او هغه معلوماتو ته ما لاسرسی نه درلود چې زما ورته اړتیا وه. خو اوسني وخت کې څومره چې زما په پوهه کې، څومره چې زما په اړتیاو کې، او څومره چې زما هغه ذهنیت سازي کې انټرنیټ رول لوبولی دی، فکر نه کوم چې ما دې په ښوونځي کې هم دومره څه زده کړی وي، هم دې په پوهنتون کې ویلي وي. همدا انټرنیټ دی چې زما ژوند دې را بدل کړی دی، همدا انټرنیټ دی چې زه یې هڅولی یم تر څو په ژوند کې لا هم پرمختګ وکوم. په ژوند کې هغه شیانو ته چې پخوا زما ورته پام نه دی شوی، او یا هم زما اړتیا وه خو لاسرسی مې ورته نه لاره، هغه که معلومات دي، هغه که خبرونه دي، هغه که د نړۍ پرمختګونه دي، او یا هم په تعلیمي برخو کې بیلابیل داسې شیان وو چې ما نشول ترلاسه کولی، ځکه دلته په پښتو کې د کتابو کمښت سره هم مخ یو، او اپډیټ معلومات هم نه لرو. هغه که په ښوونځي کې وي که په پوهنتون کې، نو زما په ژوند کې یو ځای یو داسې لوري ته سوق کړی یم چې واقعا زه اوس په اوسنۍ نړۍ کې د یو بریالي کس په توګه ځان ته ګورم. داسې ستونزه، داسې مشکل، یا داسې معلوماتو ته چې زما ورته اړتیا وي، او زه یې غواړم چې له هغې څخه استفاده وکړم، او په ډېر اسانه توګه یې کولی شم. یوازې په انټرنیټ کې لیکم، اوس خو په انټرنیټ کې داسې څه هم شته چې تا سره د یو ملګري په توګه، له تا سره د یو دوست په توګه، د یو خوږي په توګه هم خبرې کولی شي. که هر ډول پوښتنه ولري، په ډېره سینه سړه سینه یې ځوابوي، او هغه سرچینې هم تا ته په ګوته کوي کوم معلومات چې له کومو سرچینو راخلي. نو انټرنیټ، کله چې ما سره انټرنیټ نه وي، او کله چې زه انټرنیټ ته لاسرسی ونه لرم، داسې فکر کوم چې زه هیڅ یم، او په نړۍ کې ځان هیڅ راته بریښي. نو انټرنیټ زما په ژوند کې ډېر مثبت بدلون راوستی، او ډېر ژور بدلون راوستی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې، نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زر مډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون په دې هواد کې د میشتو افغان کډوالو د روغتیايي وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون په یو بیان کې چې وړ مورزی خبر کړ، ویلي ګڼ افغان کډوال د ناروغۍ په مهال د پولیسو د نیولو له ویرې روغتونونو ته له تګ څخه ډډه کوي. کمیسیون په ځانګړي ډول امیندواره میرمنو ته اشاره کړې چې روغتیايي پاملرنې ته جدي اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پاکستان له تیرې جولای میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزو تمدید بند کړی، او اوس مهال د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو، په ځانګړي ډول اسلام آباد کې، میشت لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي بې ویزې او د ډیپورت له ګواښ سره مخ دي.
په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پولیسو د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام، تازه د دې هیواد د بشري حقوقو کمیسیون HRCP ویلي ګڼ شمېر افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو له ویرې آن روغتونونو ته نه ځي. دغه کمیسیون پرون د سپتمبر په 23مه په یو بیان کې په ځانګړي ډول هغه امیندواره میرمنو ته اشاره کړې چې جدي روغتیايي پاملرنې ته اړتیا لري، خو د پولیسو له ویرې له کورونو نشي وتلی. په بیان کې په دې وضعیت اندېښنه ښودل شوې، او په کې راغلي په ځانګړي ډول د اندېښنې وړ خبره دا ده چې آن امیندواره ښځې چې بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا لري، هم له دې کبله له مرستې غوښتلو ډډه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي ځینې راپورونه شته چې یو شمېر روغتونونه له هغو ناروغانو سره د درملنې په برخه کې مرسته نه کوي چې اوس مهال د ویزو موده پای ته رسیدلې. HRCP دغه چلند له انساني کرامت نه سرغړونه بللې، او ویلي دي چې دا نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون، بلکې د ټولو هغو نړیوالو بشري ژمنو خلاف عمل دی چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي اوس مهال چې د ویزو تمدید بند شوی، په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په خوانی خبريال او د خوځو د حقوقو فعال یاسمین نبی زاده چې اوس مهال په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، وایي د پولیسو د نیولو له ویرې آن له کورونو نشي وتلی.
افغان پناه غوښتونکي دلته د ویزې د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال د پولیسو له ویرې آن روغتونونو ته نشي تللی، ځکه ډارېږي چې دوی به ونیول شي. نو دوی نشي کولی چې ډاکټر تلاشي او خپل ځانونو ته درمل واخلي.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشته یو بل افغانه مېرمن علیزی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې سمو د مخ کې ناروغه و د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د دې لپاره چې ویزه نه درلوده درمل ورنکړل شول.
شتینه حتی تر ډاکټر پوری هم تلای نسی، یعنی کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده، او کله چې ویزه ونه سي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی ولر سي ډاکټر ته او خپل هغه مشکلات دوی ته بیان کړي. خصوصا هغه شزي چې باردار دي مشکلات لري چې نه لري ویزه دا دوی ته ډیره مشکل تمامېږي.
دوی وايي د روان کال جولای میاشت رئیس پاکستان د دوی د ویزو تمدید بند کړی چې لامل یې په دې هیواد کې د میشتو لسګونو زره افغانانو برخلیک چې ډیری نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري له ګواښ سره مخ کړي. په دوی کې د بشري حقوقو فعالان، خبریالان، د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي او یو شمېر نور شامل دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو لامل له افغانستانه وتلو تاړ شوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ټینګار کړی چې په اوسنیو شرایطو کې په پاکستان کې د میشتو افغان مېرمنو وضعیت حساس دی او که دوی بیرته خپل هیواد ته ولکېږي هغه ځای چرته چې په پراخه کچه جنسیتي اپارتایډ عملي کیږي نو د دوی ژوند او راتلونکي له ګواښ سره مخ کیږي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د راپورونو له مخې تر دې دمه نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستنه کړي. که څومره ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ګڼو ادارو له پاکستان په وار وار غوښتنه کړې چې له دې هیواد د افغانانو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منلې او هر ورځ زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنوي. تازه د اسلامیک ریلیف ادارې ویلي د روان کال له پیله نږدې 3 میلیونه افغان کډوال بیرته دغه هیواد ته ستنه شوي چې دا د نړۍ تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. دغه ادارې ویلي هر ورځ له 1000 تر 15000 افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې د افغانستان په محدودو سرچینو درون فشار راولي، هغه چې د مرستو له کمښت، مرګونو، زلزلو او سخت وچکالۍ سره مخ دي.
ازادي رادیو د انټرنیټ لاري اوریدل شي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خوست د مسخیلو د زوړ کوټ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دغه سیمه ته غزیدلې سړک دی ورغول شي. دوی وایي د لارې خرابوالي له کبله خوست ښار ته د ناروغانو په لیکت کې د ځنډ په ګډون ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د نجیب الله خیل په راپورټ کې.
د خوست یو شمیر نور لري پراتو سیمو په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د مساخیل ولسوالۍ اوسیدونکو هم خپل سیمې ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړې او کمسورې لارې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمې ته د سړک ډېره برخه یا د لوړو غرونو په پیڅو کې او یا د سیلابونو او خړونو په اوږدو کې تیره شوې چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. د مساخیل ولسوالۍ د زوړ کور دوه تنه اوسیدونکو حضرت الله وکیل زوی او عبدالامین مشال راډیو ته ویل
موږ ته د مساخیل ولسوالۍ د خوست نه چې دی هغه بهي لګ پخ شوی دی خو د سړک نور ځای په ځای ټول خوم سړک لګ دغه چې سړکونه دي دا خو ډیر ښه سړک دی نو هغه چې کله اوبه روزي موږ انتظار کوو موږ سمریز وي انتظار کوو چې کله اوبه وچ شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو چې اوبه نه وچ شي موږ بازار ته نشو تللی نو ځای په ځای دا چې ټول خامه لاره ده روبو شو پس دوا مونږ د کیمیا بل پال دی کله چې سیلابونه وزي یغ ته د موږ موټر څوک تکلیف لري بدوی د زناناوي یا څوک مریضون وي تکلیفونه لري دای د خوار ته د خپل ته دوا ساته انتظار کی کله دوه ساتو کې ډاکټر ته ورسد خو ورسد کو نه رسید دا ته د مار خطر وي نو سړک ته معاش ضرورت دی پلو ته ضرورت دی.
د خوست د مسافر اوسیدونکو زیاتوي په سو تیر کې د نورو سیمو په پرتله دوی ته تر سره شوی کارونه په هیڅ حساب دی. دوی د مساخیلو په مسیر پکتیا ته اوختلار د واټن له اړخه هم دریمه برخه لنډه بولي خو د دوی په وینا ستونزه خراب والی دی. د یاد سیمې دوه تنه نور اوسیدونکو حمیدالله او ملک سردار وایي
دغه سړک د 60 لارې څخه 2 کیلومتره کم دی، 150 کیلومتره کم دی. که دغه د مساخیلو سړک د سید کرام ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چې دو یو څه وصل شي او ګردیز ته نو دا به د 60 لارې څخه هم سهولتي لارې وي هم د نورو برخو کې به دغه منطقې خلکو ته خدمت شوی وي.
نو ستونزې ډېرې زیاتې لرو په دغه منطقه کې ډېر غټ نفوس اوسیږي، ډېر نفوس اوسیږي، لږ نفوس نه دی. خو د مور او د مایرې چلند دی والا که داسې خو موږ ته شوي چې موږ یو چې سار نه بخه پیره پټو کچاپلې ته وکی خولې منوي که خولې ته وکی بیا مچاپلې نه وي.
بلوري ته ځای مسؤلین د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي دا ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او که چیرې امکانات په لاس ورشي دوی به یې ونه سپموي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
یقیني د لرو پرتو سیمو مشکلاتو د هر نگانه چې مونږ ګورو انکشافي برخه کې بیا رواني په برخه کې او کلیولي سرکونو په برخه کې د خلکو تګ راتګ ته ډېر زیات تکلیف ده مشکل دي او دا غوښتنه مشکلات مو د مفوق کې درو سره وزارتو سره شریک کړي دي. کای طرفه مونږ ته انشاءالله چې کوم شاید سي دي ولست مونږ نسمو انشاءالله په واه بدوی ته رسیدګي کو.
یاد دیوی د خوست یو شمېر نور سیمو په شان د دې ولایت موساخیل او قلندر منګل میشتي ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تېر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکو په اوس وخت کې په پرلپسې توګه رسنیو سره دوی لپاره د ژوند په ټولو خواوو کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او پر ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم راځو په کابل کې د کوڅه ډبو سپو ستونزې ته. د کابل د یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي کوڅه ډبو سپو ژوند تریخ کړی. دوی وایي په ځانګړي ډول ماشومان او مېرمنې په دې برخه کې ډېر له ستونزو سره مخ دي او اکثرا بیریږي چې له کوره ووځي. دوی د طالبانو حکومت اړوندو ادارو څخه غواړي چې دا سپي د کوڅو راټول کړي.
د کابل احمد شاه بابا مینا یا ارزان قیمت سیمه د یو عمومي واټ غاړې ته د پرتو کوڅه ډبو سپیو شور. یو شمېر کابل ښاریان وایي د کوڅه ډبو سپیو یې ژوند ورتریخ کړی او له کوره بهر یې تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکې رابعه چې او ښوونځي کې ښوونکې ده سه شنبه د سپتمبر په 23مه یې ازادي راډیو ته د همغې ورځې کیسه داسې وکړه.
ارزان قیمت کې سپي زخت ډېر دي، هم د سړک په پیاده رو کې هم په کوڅو کې. نن سهار وخته چې زه او یو بل استاد مکتب ته تللو، باوجود دې چې موږ پریکشه کې ځو سپین را پسې منډې وکړې، خو هغه استاد خدای وساتله نږدې ورته پخه اړل وه.
د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکي د دوو ماشومانو مور نعیمه بیا وایي ماشومان یې ښوونځي ته د تګ پر مهال د کوڅه ډبو سپیو له امله ستونزې سره مخ دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کوڅو کې سپي ډېر شوي دي، کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خوانه ډېر په عذابونه کوي، ډارېږي، نو مجبور د کور نه سره یو نفر لاړ شو دوه ورسوو. نو زموږ خواهش دا دی چې دغه ښاروالي دا سپي باید د کوڅو نه ټول کړي.
د کابل له کاتې نو سیمې اوسیدونکي سید نورالله هم د دوی په سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه تاییدوي.
خلکو پسې منډې وي، بالخصوص ماشومانو پسې، موټر سایکل چلوونکو پسې دوی منډې وي. نو دوی لپاره د واکسین پروګرامونه دي چې د دوی د نسل د کنټرول لپاره، او همداسې باید حکومت له خوا نه دوی لکه د ښار په مختلفو سیمو کې لپاره دا پناه ځایونه جوړ شي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تیر کال ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو دوی د یو کال په ترڅ کې نږدې 6000 کوڅه ډب سپي له کوڅو راټول کړي. له دې شمېر نږدې 9000 د لیوني سپي په ویروس ککړ وو چې په اصولي ډول له منځه وړل شوي. دغه شان په خبره له 2000 زیات د سپي د واکسین له بیلابیلو پړاوونو وروسته که نارینه واقعیم شوي او که ښځینه و نو رحم ایستل شوی دی. هغه دا هم ویلي وو چې کابل ښاروالۍ په مشخص ډول کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د کنټرول مسؤلیت لري. روغتیا پالان سپارښتنه کوي که څوک د کوم سپي له خوا داړل کېږي، له دې ویرې چې لیونی سپي نه وي داړلی، باید نږدې روغتیایي کلینیک ته مراجعه او ځان واکسین کړي. کنې د دوی په خبره د مرګ لامل هم کېدای شي. یادونه ده چې د کوڅه ډبوس په یو د شتون ستونزه په پلازمینه کابل کې یو له ډیرو پخوانیو ستونزو څخه ده چې بیلابیلو حکومتونو یې د هواري په برخه کې ژمنې کړې او تر یو بریده یې د راټولولو چارې هم ترسره کړې، خو د وخت په تیریدو سره ستونزه بیرته پخواني حالت ته ستنه شوې ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی اخترامه دی ازادی رادو محترمو کارکون کتا و دی ازادی رادو اوریدون که ولیدون کتا. دغه مکتبونه چې بند کړی دی د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دی جناکیانو، او تقریبا داسې ونیسه چې دولس دیارلس سوالس میلیونو پورې زیات او کم انسانان په کور کېناستېدل دی. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد اتفاق دپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي، او مکتبونو په خوشي کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادۍ ګټه ده پکې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته خراغلست. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم. درنو اوریدونکو، عبیدالله وردک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي، افغان دی او په امریکا کې په څیړنیزو کارونو بوخت دی. ښاغلی وردک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی، یعنې د پوهنتون استاد پاتې شوی. له ډاکټر وردک څخه د ده د زده کړو، کار، ورځني ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځانګړې مرکه کې پوښتنې کوو. د مرکې اورېدو ته راسره اوسئ. د دې مرکې په پیل کې له میلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپله ځان په خپله ژبه په خپله کلماتو باندې ځان تاسو درو پیژني. وردک صاحب مهرباني وکړئ.
سلامونه او احترام جناب تکل صاحب، تاسو ته او تاسو ټول قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول د صحت په جامو باندې پټ وي. د ما نوم عبیدالله وردک دی او زه د وردک ولایت د ټول سوالی کې ځکه چې دلته یم، او خپل لومړنۍ زده کړې مې هلته د حاجي محمد جان خان په ښوونځي یا لیسه کې ترسره کړې دي تر لسم ټولګي پورې. وروسته کابل د غازي لیسې څخه فارغ شوی یم. لیسه هم زده کړې مې یو پوهنتون هم په افغانستان کې کابل پوهنتون کې لوستی ده. 2012 کې له ساینس پوهنځي د ریاضي څانګې څخه فارغ شوی یم، او بیا همالته په ساینس پوهنځي کې مې د استاد په حیث باندې دنده پیل کړه. وروسته له هغې نه مې د سکالرشپونو څخه په استفادې ماسټري او ورپسې د دکترا برخې زده کړې هم په هند کې تکمیل کړلې، او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته له یو پوهنتون سره همکاري لرم.
څومره وخت کېږي چې په امریکا کې اوسئ؟
په امریکا کې ما ډېر وخت نه کېږي، تقریبا یو کال او څو میاشتې کېږي. نو زه د 2023 کال د شروع څخه تقریبا دلته له یو پوهنتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړو، یا مې غوښتنلیک ورته لیږلی و. نو وروسته له د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زه د دې وړ وبللم چې راشم دلته او دې پوهنتون کې تدریس وکړم او خپل څیړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم. نو د تېر کال راهیسې تقریبا دا مې څلورم سمستر کېږي چې زه لګیا یم، او په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل څیړنیز کارونه پر مخ وړم.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې په خبرونه کې په دې مرکه کې نورې خبرې هم وکړو، خو یوه پوښتنه چې یا یوه خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه، هغه دا ده چې که هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغواړي چې په متحدو ایالتونو کې د یو پوست د استادۍ یا هر پوست چې هلته د مهارتونو کمی احساسېږي، که وغواړي چې اغه پوسټ ځان کاندید کی یا ورشي په غدان د کار وکي، دا امکان شته منل کیږي بل کوم خند او ځند نه؟
لکه تاسو چې پوهیږئ په امریکا کې او په ټول نور نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیلو بستونو لپاره دوی خپل اغه تخنیکی او مسلکي شرایط لري. هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي نو هغوی کولای شي چې دندې لپاره دغه یوادونه ته ولاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوي وي چې باید دنده ورته ورکړي. نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ نه تنها افغانستان کې دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي، پاکستان، هند، ایران او بنګلادیش یا نور دغه هیوادونه چې په جنوبي آسیا هیوادونه دي او موږ فکر کوو چې یعنی په ځینو برخو کې خصوصا د زده کړو په برخو کې تر یو حده پورې دوی سره د مقایسې وړ یو، نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال بزرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا امکان لري که یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بلې نړیوالې ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې وو هغه هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډېری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کول.
ستاسو مقصد په افغانستان کې؟ په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
په افغانستان کې هم په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنې د یو کار لپاره حتمي نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او له نیکه مرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنی آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولی شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست، استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو تاسو ستړی کېږئ او که خوند ترې اخلي؟
جناب دکل صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقې پورې به اړه لري. اما د ما خپل فکر داسې و هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یم هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته د ما د ریاضي سره ډېره زیات علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګ لیدو کې کلي کې ما سره مثلا خپل ورور مې چې وه یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله تا یو شایز دا وی هغه یو چاته وروخته، نو ته ذهنن یا دفتن ده هغه له مخ نه او ده هغه له قواره نه او ده هغه له انداز نه ته پیگه چه غو دا خبر او یا دا غطه که او دا یو خیلی احساس وی. نو بیازه چه کل را علم کابل تا پانتون که همشه دا منو ده مادر علاقه در یازی سره و دیل سنگ ده استادی سره، نو پانتون که هم دا لره جریان در لو چه ما بلخلو تلگیوال سره پا بلا بلا مزمونونو که مرست کرده او دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی یا په دغه ډېری هیوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار تر منځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل چې یعنی ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وخت نه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي او کومه علاقه چې تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د ما زده و هغه مې نورو خلکو ته په ښه ډول باندې انتقال کړل.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همده ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي نو د تطبیقي ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تطبیقات او مشخصاً و مشخصه برخدا ده گراف تیوری یا مجزا ریاضی په نامه باندې ده ده هغوی تطبیقات سگور اومده کمپیوتر ساینس په برخه کې او په کمپیوتر ساینس کې مشخصاً یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده د معلوماتو خوندیتوب چې ده دغه لپاره د سیستمونو او بیلابیلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې نو د ما ډېر علمي کار شته هغه په کمپیوټر ساینس او د ریاضي په دواړو ترمنځ ده یا که لکه نور هم په عامه اصطلاح باندې ورته ووایي د ریاضي عملي برخه په کمپیوټر ساینس کې ده په دې باندې ډېر فوکس وي او دغه لکه علمي برخه ده او په ټولنیزو لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې په ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې چې د ماز دا وی او فکر کوم چې د ټولنې په ګټه دی هغه ولیکم نشر کړم له خلکو سره شریک کړم هغه ک د بیلابیلو بورسونو په حق معلومات وی یا هم د ځکه نور کوم چانسونه دی او اسانتیا وی دی نو کوشش کوم هغه هم له نور خلکو سره شریک کړم یعنی دا هم د ما دغه د ورځنی ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یو برخه ده اما علمي فعالیتونه ډېر زیات او د هغې تطبیق په
ډاکټر صاحب وردک تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوخت یاست په افغانستان کې د درس تجربې تاسو له امریکا سره څومره متفاوتې دي څنګه مقایسه کوئ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې موږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو نو دغه عامیانه ادعا پریختیا هم دومره یعنی د زمون توپیر هم دومره دی له لویدیز سره له پرمختللو هیوادونو سره موږ دومره وروسته پاتې یو
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي کنه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدیز نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو که چیرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام د چې په افغانستان کې په پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی نو داسې ویلی شو طبعا چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي څه اوس او څه مخکې هم چې وي د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کېږي دلته چې زه څه ګورم هغه دا دی که یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي دا په افغانستان کې ډیری وخت نشته کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا لس کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه وکومه چې ترې نه تمه کېدله نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلای شو چې محصل یو ښه خاطه
ډاکټر صاحب په همدې مسله کې یو بخښه چې ستاسو خبرې پرې کوم تاسو چې وایي چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد همداسې یو شی دی
د سیمه چې ټول تمرکز په محصل دی خو که په استاد هم تمرکز کیږي نو د هغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه یا مثبته وي او دغه لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې دنه وخت دی د لیبرال نه کوي شاید هغه لږ متفاوت وي دغه لیبرال زده کړو نه خو دلته لکه تاسو چې ویل مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کیږي چې د خپل ژوند د خپل تحصیلي څانګې د خپل راتلونکي کاریر یا د راتلونکي کاری برخې لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي نو دا خپله د دې سبب کېږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې په تېر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خوا نه ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کارموندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري نو دا د نور نړۍ سره هیڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو دې ځای سره نو سره دې چې هلته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. خو زموږ ځوانان په مجموع کې یعنې زما په شمول زم چې کله هلته ومه تر اوسه پورې زموږ د خلاقیت اندازه هومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نورو هېوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله زموږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتونه کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. سره د دوی چې دا د ځوانانو خپل مسلم حق دی باید چې دا زمینه ورته برابره شي، هغوی چې شرایط برابر دي باید په ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډېر زیات کم دی چې څنګه موږ کولی شو چې په خپله باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بېلګې په ډول خپله په افغانستان کې که افغانستان کې نه وي موږ څنګه کولی شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو. که یو څوک نشي کولی چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي، هغه باید وکړلی شي چې ځان ته په متحده عربي امارات کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، امریکا کې او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا
کړي. په نورو هیوادونو کې دا زمونږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې په ځوانانو کې په فارغانو کې د ښوونځیو د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
او بالکل وایي کې دا وړتیا شته. د موږ وینو د کال د هند نه یعنی یوازې امریکا ته تقریبا څه باندې 2 لک کسان د دندو لپاره راځي هر کال، هغوی د مسلکي دندو لپاره راځي. او کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي لکه ما د زده کړې یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده، نو کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي هغوی هم کارونه په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي. هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته، اروپا ته او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي. نو دغه شی په افغانانو کې چې دی په مجموع کې په ځوانانو کې کم دی. موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته، اروپا ته او امریکا ته روان دي. نیپال هم په همدې شکل. بنګلادش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو تر منځ په عام اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هېواد په شکل باندې ورته کتل کېږي، اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي او کار یې هم د خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادش کې کړي. همدا ډول ډېرې زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي. نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو تر منځ دا یوه کمی ده او دوی علت هم تر ډېره پورې زموږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه بهر په نورو هېوادونو کې د دندې او یا د بېلابېلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري.
اما ډاکټر صاحب، دا مه هېروئ چې په افغانستان کې په تېرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي. هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژۍ مطابق درسي نصاب بدلوي. یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې.
زه تاسو د خبرې سره موافق یم. ما لکه اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي، یعنې دغه وضعیت په افغانستان کې دغسې راغلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده. اما په ټوله کې یعنې د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی یا په تېرو 20 کلونو کې یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و، د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي. چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتونه فارغېږو خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو. نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی، ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده. نو دغه ټول سیستم مشکل دی په افغانستان کې، څومره سیستم دی او د دې کې حکومتي ادارې، خلک او د زده کړو کوم سیستم چې روان دی، دا ټول په دې کې شاملېږي. زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم. موږ به په افغانستان کې ډېری وخت اورېدل چې چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ. نو دا خبره ظاهرا ډېره ښه خبره وه او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې هم اورېدلې ده. اما په درې وړو هیوادونو کې دغه تعبیر شدا یو څه متفاوته یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوته. په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا و چې یعنی تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ که چا دنده هم در نه کړله نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده چې دا هم یو خټکی دی. اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مکړئ، یعنی چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ چې له دې فارغېږئ دنده د تاسو لپاره حتمي ده.
یعنی ته خپل علم پوره کړه دنده در پسې راځي.
دنده در پسې راځي، ته باید له دندې نه بغیر د نورو خلاقو کارونو وړتیا ولرې او د هغې لپاره باید فکر وکړې. یعنی دلته په امریکا کې چې یو محصل زده کړه کوي د دې سره دا تشویش نه وي چې زه سبا فارغ شم یا دومره ماش به ولرم چې خپله کورنۍ وساتلی شم او که نه، لکه په افغانستان کې دا تشویش دی. نو دوی ټول په دې باندې پوهېږي چې دا دنده به حتماً پیدا کېږي، اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم، زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه د دغه عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي. نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو چا ولولست نو دا ډېر عادي کسانو له خوانه پیل شوي دي، اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم، فیسبوک که چېرته د موږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګوري، نو دا یعنی که د موږ یو ځوان ته ووایې شاید د حقه باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول د پاره ځای دی د سیستم د مثبت ټکو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل د هغه تغییرات چې تیرو 50 کلونو کې روان دي د دې ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې.
ډېر زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفا راکړئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتئ، په کوم کال کې زیږیدلې یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1923 کال کې زیږیدلی یم او اوس مې عمر 10 کال.
ډېر اله. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده او واده مې افغانستان کې کړی او یو ځای لرم.
کورنۍ مو دلته در سره ده؟
هو، کورنۍ مې را سره ده دلته، ماشومان مې دلته را سره دي.
یو زوی لری ده. زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل د ده د ریاضي سره مینه لري، حساب او شمیر د یو سره علاقه لري، او لکه ما غوندې خوند نه ورکوي ریاضي.
نه پوهېږم چې دا شریک کړم که نه، خو دا اوس د زوی نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کالر دی
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي، خو چې کله بیکاره وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته راشي او کتابچه او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه، نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جمع تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه په کور کې هم چې لګیا وم، یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو ده هم همدغه علاقه اخیستې ده د ریاضي سره تر اوسه پورې، خو یعنی ښه دی ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي تر اوسه پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یوه علاقه وه که نه؟
هو، زده چې ماشوم و زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې که د ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت د دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنی چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه، اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله. یعنی لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکن، ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. زه فکر کړم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان تاسو چې دغه عمر کې وي هم امدوم را لقاول لکه عثمان جان چې لري لکه ستاسو زوی چې لري
زه فکر کوم چې تقریبا دغه وضعیت و د ما هم لکه د ما د سپیاد کې چې یعنی د موږ په کلی کې نور ډېر څوک نه و یو د ترونه نامې یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه په هغه وخت کې راغلی و د ما سم په یاد نه دی هغه ډېر ستړی هم و خو چې څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته د ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې چاته زه د ریاضي سوالونه حل کړم او بیا ورته وښیم چې دا سوالونه ما حل کړي نو کله کله به داسې هم شول چې ما به د ریاضي سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به هېڅ علاقه نه درلودل خو ما داسې فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید د ټولو دغسې علاقه ورسره وي نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم د ده هم عین وضعیت
ډېره زیاته مننه په پای کې که څه وایې د ریاضي مینهوالو ته د ټولنیزو علومو مینهوالو ته نو مهرباني ورسته خبرې مو اورو او بیا به خدای پامانی درسره وکړو
ډېره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اورېدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري نو د ما به لنډ پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او خپلې زده کړې په داسې ډول باندې عیارې کړي یا ذهنن داسې آماده اوسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکېټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي یعنې کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هېوادونو ته په دغه غیر قانونی لارو باندې تیروي که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تیرې کړي نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړېږي او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده نو څومره زیات چې تمرکز ور باندې وشي نو حداقل د کاري لحاظ به څوک تاوان نه کوي او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي او دا ورځ تر بلې کار د تطبیق ساحه ډېرېږي نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې د هماغه څانګه کې ځان ورسوي نو هره څانګه چې ویشي دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي انشاءالله چې نتیجه او راتلونکي به روښانه وي
ډېره زیاته مننه له تاسو نه ډاکټر عبیدالله وردګ د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې قدرمنو اوریدونکو تر بلې خبرونه مو په خدای پاک سپارو تر بیا
د ازادۍ میلمه
یو جام را کارا 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 راکا یو جام راکا 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 سمچ لے ونے شمدہ سے خون پکی پیدا کا پیدا کا راکا یو جام راکا 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 سمچ لے ونے شمدہ سے خون پکی پیدا کا پیدا کا پجام تیرا کچ تازہ شم یا مد وصال پجام تیرا کچ تازہ شم تازہ شم تازہ شم یا لتا حسین سر قلم کربلا کا بلا کا رکھا یو جام را کرا 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 کا سمچ لے ونے شمدہ سے خون پر دھتے
پیدا کا پیدا کا دیر چلو نستا دی خراشینا سے ہستا او دیر چلو نستا دی سادی سادی نم پما مجرم دا نار وخ لگ روا کا روا کا راتا یو جام را کرا 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 کا سنچلے ونیشن دا سخون پیدا کا پیدا کا